السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. پایل د سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت په بدخشان کې د ورستۍ او پیښو د څېړلو لپاره دی ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی استوي. د بختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثناء نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې پرون شنبې د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د دغو لاریونونو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر ازادي راډیو ته رسېدلي سلګونه معترض کسان لیدل کېږي. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبې د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان له خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تېره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخیت د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. ده او ورسره ملګري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي پرون شنبه له پاکستان نږدې 900 نور کډوال د سپین بولډک او تورخم له لارو هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول 392 تنه کډوال له پاکستان ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولډک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسېدلي دي. پاکستان د تیر کال اپریل په نیمایي کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. د شدید ورښت او د سیل د بهیدو له کبله د بدخشان تخار لاره بنده شوې. بختر خبری آژانس د طالبانو د حکومت په کنټرول کې ده. په بدخشان کې د ټولګټو د رئیس په قول نن وویل چې د سخت ورښتونو له کبله په ځینو سیمو کې سیلونه راغلي دي. د ویلي چې د تعلقان فیض آباد د لویې لارې د پرانستلو لپاره هڅې پیل شوي. دا لاره په وروستیو کې څو ځلې د ورښتونو له کبله بنده شوې ده. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کندی د خبر پښتونخوا گورنر یا والی و ګمارل شو. کندی چې اصلا د ډیری اسماعیل خان اوسیدونکی دی په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د ملي جرګې غړی او دی او رئیس و. د یو موده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نوموړی د خیبر پښتونخوا 40 گورنر دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیره شپه په یو وسلواله نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي چې له نښتې وروسته رضاکار یا بسیچي ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. د بلې خوا د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس فارس ویلي چې څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه آژانس نښته د څو تنو ترمنځ د شخصي اختلاف له کبله بللې ده. زرګونه اسرائیلي مظاهرچیانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل اویب کې په داسې حال کې زرګونو خلکو لاریونو وکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوختو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیون ویل لري یاسر د واشنگتن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سلیون پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په امریکا کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبه پورې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی و. د لندن پاکستاني اصل ښاروال صادق خان په دریم ځل د برېټانیا د پلازمینې ښاروال انتخاب شو. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې صادق خان پرون شنبه د ټولو رایو په سلو کې 44 ترلاسه کړې او د پرله پسې دریم ځل لپاره د لندن ښاروال غوره شو. او د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ دوستانه مسابقه روانه ده. د دې سیالۍ په چې افغانستان ګټلې او سریلانکا ته د توپ وهنې یا بېټنګ بلنه ورکړې وه. د سریلانکا لوبډلې په 50 اوورونو کې و لوبغاړو له بایللو وروسته 215 منډې وکړې. اوس د افغانستان ټیم لوب کوي. تر اوسه پورې د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي په یو څلوېښتم اوور کې 203 منډې کړې دي. خبرونه مو لازم دي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو والي کمیشنرۍ، د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنې شو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو د وضعیت اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ور زیانمنې کړي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی.
په شواروز کې یا په دوه څلورویشت ساعته کې د 200 څخه تر 300 ټنه پورې موږ تولید لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اور بند روانو هڅو او پر رفع د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایل د یو چمتو شوي پلان په باب واورئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مهیره وي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلی ده. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکي کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بېوزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري. په راپور کې دا هم ویل شوي چې له پاکستان افغانستان ته د وروستیو ستنو شوو کډوالو په ډله کې ډیری هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. بلخوا افغانستان ته تازه ستانه شوي افغانان وایي له سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي او له نړیوالو ادارو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټک وړتیاو د ارزونې ای آر آر این ای په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خپور کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپارېدلې چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنه شوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو این ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل شوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتګ ټولې لونې له ښوونځیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویندو ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې اوسېږو. یو لور مې 15 کې و، پنځم سمستر کې و، هغه خو پاتې شول. دویم لور مې 12 کې و، او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې و، هغه بې سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی، په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام و او نه خپل. دا یې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور کو کې بيخي د میکنج خانشتیم بيخي
باور وکړي چې د کور کونج کې ناس او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. خپل سور ازي د چوک سره تولاړم چوکار وکړم خو هیڅ کار نه پیدا کیږي. نو له هر اړخه مستونزې ډېرې دي.
احمد چې د کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زور شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپې چې یو خلک نیسي زمونږ رشتہ داران او داسې خلک یې مونیول. نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي. کار روزګار هم دی. د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمې پیسې بندې دي هم وخت نیسي او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دا هم وخت نیسي. نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کېږي. هلته هم حالات هغسې خراب دي. کار روزګار نشته او دلته هم دی مونږ تنګي. نو په کار ده چې د دې لپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي.
هڅه مو وکړه افغانستان ته د بیرته راستنو شویو او احتمالي راستنېدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو آی او ایم او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو ویاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی به راستن شویو کډوالو ته د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ای آر آر این ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنېدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
ورستیو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. یو شمیر زیانمن شوي وایي کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا ورښتونو او سیلابونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي. نه یوازې دا چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي بلکې په ډیرو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړي چې خلک یې په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونې سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهر کابل فضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی دیگو بود
پرون دو ماخام شپگنیم بجی ویچی سیلاب راگه و دریسی می عبونی ولی سیلاب هم لحد زیادو دخل کو کورنو که عبور آگه لی کورنو یه خطشیوی امکان لری خلق لمرانه امرستو تارتی آو لری
کومک اولیا نیاز داشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زریه کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالی اوسیدونکي حسن په دې ولسوالۍ کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروفچینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نو نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان محمد اشرف اخشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وې، د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ومو غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلپ کې د غویي له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې، او د وري له دوه ویشتمې نېټې څخه د غویي تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویي شپاړسمه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
په خوست کې بیا په یوه ښوونیز ورکشاپ کې ګډونوالو ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شوی چې په څه ډول کولی شي طبیعي پیښې مدیریت کړي. د ملګرو ملتونو په مرسته په دې ورکشاپ کې دینی عالمانو، د ځوانانو، د ټولنو مسؤلینو او عادي خلکو ګډون کړی و. دوی ته د سیلابونو، زلزلو او ورښتونو په وخت د ژغورنې د عملیاتو چې په څه ډول کولی شي دغه عملیات سرته ورسوي لارښوونې وشوې. نور حال دې نجیب الله خیل پر راپورټ کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین په وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد پنځه ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو څو ځل باندې. نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث د دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخزاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژۍ په واسطه باندې هغه منطقې معلومې شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام خلک وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسېږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید پوهاوی ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څو وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه یې کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسېدونکي خلیلجان ګربزوال وویل
سمه د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپېره کې زلزله شوې وه، چې دې زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرل. دې خلکو که چېرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوې وای.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتون کې وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې نن په قاهره کې د غزې د اوربند په اړه خبرې کېږي، راپورونه وایي اسرائیل امریکا سره د خپل هغه پلان جزئیات شریک کړي چې په رفح کې د عملیاتو د پیلولو لپاره چمتو کړی دی. د امریکا متحده ایالات په رفح کې له عملیات سره مخالف دی او ویلي دي چې هر راز پوځي عملیات به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. تفصیل د اسمت سرمان په راپور کې.
اسرائیل دا اونۍ د امریکا د حکومت چارواکو ته د هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې پر اساس یې د حماس د محوه کولو لپاره پر رفح د عملیاتو تر پیلولو مخکې ملکي فلسطینیان د غزې له دې جنوبي ښاره ایستل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د اسرائیلو له لوري د پلان د جزئیاتو له ورکولو سره سره د امریکا د حکومت نظر په دې اړه نه دی بدل شوی چې په رفح کې دې عملیات نه کیږي، په دې خاطر چې د عملیاتو په صورت کې به ډېر شمېر بېګناه فلسطیني ملکي وګړي له خطر سره مخامخ شي. آژانس د دغو امریکایي چارواکو نومونه د هغوی په غوښتنه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په دې اړه یې د څه ویلو اجازه نه لرله. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د ولسمشر جو بایډن او د نورو لویدیځو چارواکو له خبرداریو سره سره به په رفح کې پوځي عملیات وکوي. بایدن او نور لویدیز چارواکی وایي چې که اسرائیل پر رفح عملیات وکوي په نتیجه کې به یې لا ډېر ملکیان ووژل شي او له مخکې څخه ناوړه بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د بایدن حکومت ویلي چې که اسرائیل له داسې باوري پلانه پرته چې له کبله یې د ملکیانو ژوند ژغورل کېدای شي عملیات وکړل، د دغه هیواد لپاره به عواقب ولري. په همدې حال کې په قاهره کې د مصري او قطري منځګړو له لوري د اوربند په اړه هلې ځلې دوام لري. د حماس یو مشر پرون شنبه وویل چې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند او د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوې ده چې نن بیا نورې خبرې وشي. د قاهرې په وخت د شپې په 9 بجې د خبرو له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې نن په خبرو کې پرمختګ ونه شو، سبا به بیا پیل شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي تنظیم ګڼي قاهرې ته یو پلاوی استولی دی. په همدې حال کې د حماس یو بل مشر ویلي چې په غزه کې به داسې هیڅ اوربند ونه مني چې په هغه کې د جګړې پر پای ته رسېدا موافقه شامل ملنوی. د حماس دغه مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري آژانس ته همدا راز وویل چې د اسرائیل صدراعظم په شخصي دلایلو د اوربند د هڅو خنډ دی. له بلې خوا یوه اسرائیلي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس ته ویلي چې حماس د جګړې د پای ته رسېدو له شرطه نه تیریږي او په دې برخه کې د حماس اصرار د موافقې د لارې خنډ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی مرکه به ده افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنز د څلورمه دوستانه مسابقه له حال خبر شو. د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل هم د شبه د ټلیفون لار را سره وصل ده. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د څلورمه ورځنۍ سیالي ده. لوړان دی سریلانکا لف لوبډلې د دې لوبلړې درې لومړنۍ سیالۍ ګټلې دي، چې معنا یې دا ده چې هغوی دغه لوبلړۍ ګټلې. خو افغان لوبډله د دې چانس لري چې حد اقل په څلورمې سیالۍ کې بریالی شي. سریلانکا 215 منډې کړي دي او اوس یې په تعقیب کې افغان لوبډلې 215 منډې کړي دي او د شپږ څلوېښتم اور لوبه روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او پېلیستو په هون کې یې ریاض حسن په 99 منډو ولاړ دی، هغه ناسو لیدل دی د دې چانس لري چې سلیزه وهي. بل اوپنر پلیئر یې زبید اکبري 18 منډې کړې وي او لوبډل درویش رسولي په 2 منډو، شاهد الله په 19 او بلال احمد په 3 منډو سوځېدل او اوس ننګیالی خروټ یې ولاړ دی. افغان لوبډل ته په 28 توپونو 40 منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي او په دې سره په لوبلړۍ کې خو نه پاتې کیږي، خو د دې امکان شته چې په افغان لوبډله دغه لوبلړۍ کې یو سیالي تر دې دمه وګټي.
دغه اوس چې ګورو چې څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ څلوېښتم اوار هم ده، فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په ښه موقف کې ده؟
نوري صاحب، په 28 توپونو 40 منډې په داسې حالت کې امکان لري کېږي، ځکه ریاض حسن په سټرایک ولاړ ده، ورسره ننګیالی خروټ ده چې دوی ډېر وخت په کریس تیر کړی او دوی شاټونه لګېږي، غټ ننګیالی بیا غټ شاټونه لري. یو اوور داسې کوشي چې دوی لږ تر لږه 15 منډو پورې واخلي، یا په دوه اورونو کې دوی دولس دولس منډې ټارګیټ کړي، هلته بیا بالر ته په کتلو سره دوی هماغه بالر ټارګیټ کړي. نو زه هیله لرم چې افغان لوبډله دغه سیالي ګټلی شي.
ډېره مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحلو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې په کندهار کې د حیواني خوراکو د تولید په اړه راپور ته مخه کړو. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په بابا واوري چې خغلی د خلیلزاد نوم د واشنگتن مجلې د 1500 اغیزمنو کسانو په لیست کې شامل شوی دی. واشنگتن مجلې خلیلزاد د هغو 1500 اغیزمنو کسانو په کتار کې راوستی چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول لوبولی دی. مجلې د خغلی خلیلزاد په اړه ویلي، نوموړي په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې او د دوحې د سولې موافقه یې هم لاسلیک کړې وه. او د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن هم ورڅخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په عملي کولو کې ونډه ولري. دا هم د ښاغلي خلیلزاد په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو او د پخوانی حکومت ترمن د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و. اوس به هم کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت کوي. خپل تولیدات د کندهار تر څنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته هم استوي. بلخوا د دغو فابریکو مسؤلون وایي که اسانتیاوې ورته برابرې شي نو تولیدات به لا زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکه د چشاوخوا تکلونه وړاندې جوړه شوی او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادې فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستونځ سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید څه دی؟ په سات کې زموږ دا 50 د 40 ټنه پر سات باندې دی چې لا سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 350 تر 400 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 24 ساعته کې د 200 تر 300 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او زه هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکه کارکونکو وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو سه دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محبولا دغه چرګانو بیلابل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشتن چرګان. خام مواد زیاتره د خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړل د ارجنټاین څخه د هندستان څخه راوړل.
مجدته د جواری دی سویابین دی د مواد راځي او هغه خاموات چې دی ورډول تور لویږي کارګر ورډول تور اچي هغه ځای سي بیا راځي په لټو ته ژرندې تر راځي په ژرندې سب سره راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي هغه سبا د سره راځي په لټو ته په لټو سب سره ځي په لټو چې دا نه وو ته هغه سره راځي بیا د پیکینګ مشنان.
په کندهار کې دا مهال 8 د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډول حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یاد فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره تویر لپاره د دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه اندازه باندې ورته وای هغه رقم متراکم خورکه چې وخت پر وخت موږ د خورکه د پابلیکو سره نزاعت کوو د پرتینو اندازه ګورو که هغه د چرګانو دپاره وي که د کوچنیو یا غټو حیواناتو دپاره وي خو تولید یې کېږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسګونه د چرګانو او نورو څارویو فارمونه شته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوومه ورځ لرو او نور خبرونو ته وخت نشته.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونې مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننې ومې ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول وروسته مرمۍ رفتار ټرینونه جوړول غواړي. له دې هم خبرې کې چې له افغانستانه لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډی ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقیو په دریو بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي. یو داعش تولیدی بلې تمویلیي او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلې چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغلزه کړی ولې چې دوی لوی لاس غوښتل چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ذهن نه لري، د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تېره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی و، نظامیان و، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دي کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي. افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تېری شوی. طالبان یې ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي چې طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي. نو موږ په دې باندې یعنې واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه مواردو ته.
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمانیت قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو مجلسو قمانداران ته زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري. هلته دوی د محافظو امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د خزو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې ځان باندې بان تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته، متاسف ولا یو درې ګاونډي هیوادونه په روسه نه برابر راځي په روسه کې د داعش ډلې بشری قوت دیلی اپارت دیلی سمو متاسمو در سنزوری بودل آدم در باقو کی پیشی بسا رکھے بل اعتماد ہم اللہ نے بسر باقی قوت سی امر خرابون کی اپارت سے گیا کی گئی او بل اعتماد یا اختل اخواہ رکھی دویتا دو مرکزیت دی تنویل دی پلان جوڑاوری مراکز اکرمی.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، بعد دا چې موږ شل کاسه برابر شو بعد پر سیمخادار روان کړو دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، بیخو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلي لاریون چې لومړی ځل لپاره په تاوتریخوالي ووخت تنظیمونکي وای لاریون تر پایه سوله ییز خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي ووخت او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسېږي.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرېنږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو. د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروولي. که څه هم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارۍ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیک سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا حق مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټ شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبیح الله مجاهد نظر وپوښته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بیخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرا په یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې مش په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونې خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ ګډ کار وعده کړی ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي، سپینګي دي، خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ راپاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په 1100 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی، خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ 2 ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي، خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغاني د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقاني شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان په جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزی بندې کړي، نو انس حقاني که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بي ویزی اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقاني سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقاني په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ولمنځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالوي خبري. افغانستان کې کسام ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمک ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتی را سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په اچ ڈی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدون کړي، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمند منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سبا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه وي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالې په وینا د دغو زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورو ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښی ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړولو سره په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروي.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.